دا مشال اړې په یو د خبرونه کې ساسو قربا ګلای اعظم او دا محل په پیښور کې د سحر لس بجې دي. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری هم د خبرو پونیس پروګرام د سولې په لور هم د رواني خبرونه برخه ده. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سرټکی. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوزان رایس د پاکستان له وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره ملاقات کړی دی. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې په موسی قلعه ولسوالۍ کې د هغو سیمو په نیولو کې یې پرمختګ کړی چې په دې وروستو کې وسله والو طالبانو نیولې وي. او روسیا وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسله والو سره یرغمال و خوش شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوزان رایس نن په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم محمد نواز شریف سره ملاقات کړی دی. د وزیر اعظم له دفتر خبر شوی خبر پانی تر مخه په ملاقات کې په دواړه خيزه تعلقاتو پاکستان هند د پولي په صورتحال او په افغانستان کې په روان مفاهمتي عمل کې او په دې لړ کې د پاکستان په کردار خبرې وشوي. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار په داسې وخت کې د پاکستان په سفر ده چې په دې وروستو کې د اسلام آباد، کابل او دهلی ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. په دې وروستو کې د پاکستان او هند په پوله نښتې هم زیاتې شوې چې پکې عام خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان فوج ادعا کوي چې پرون د شمالي بلوچستان په شوال سیمه کې په هوایي بمباری کې 16 مشکوک وسله وال وژلې دي. د فوج د مطبوعاتو څانګې آی اس پی آر تر مخه په هوایي بمباری کې د وسله والو پټنځایونه په نښه کړل شوي دي، خو وسله والو د فوج دغه ادعا رد کړې دي. د پاکستان فوج په داسې حال کې په شوال سیمه کې د هوایي بمباری کړي چې 100 ورځې وړاندې په دغه سیمو کې ځمکني عملیات پیل کړي ول. بلخوا د جنوبي بلوچستان په پوش زیارت سیمه کې پرون د سړک غاړې بمی چاودنه کې یو فوزي وژل شوی او څلور نور ژوبل شوی دي. امنیتي سرچینو او پولیټیکل انتظامیه د دې خبرې تصدیق کړي. د دې بریزي مواري تحریک طالبان پاکستان اعظم طارق منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ویلي چې له چین سره د اقتصادي راهداري منصوبې ګټې به ټول هیواد ته ورسیږي. د پاکستان سرکاري راډیو نن په خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې مشري کوله چې پکې نېشنل های وی اتارټي چارواکو ورته د سړکونو د جوړولو په اړه بریفینګ ورکړ. په دې موقع وزیر اعظم متعلقه چارواکو ته هدایت ورکړی چې د اقتصادي راهداري منصوبې کې ټولې پروژې تر 2018 کال دسمبر میاشت پورې مکمل کړي. په هلمند کې چارواکي وایي چې په موسی قلعه ولسوالۍ کې د هغو سیمو په نیولو کې پرمختګ کړی چې په دې وروستو کې وسله والو طالبانو لاندې کړي دي. د هلمند والی میرزا خان رحیمی پرون په دې اړه مشال اړې ته ویل چې د ورسېدلو استخباراتي معلوماتو له مخې په موسی قلعه ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې تر اوسه پورې 150 وسله وال وژل شوي دي. نوموړي همدارنګ په دې عملیاتو کې د افغانستان هوایي ځواک هم چې پکې د افغانستان هوایي ځواک هم برخه لرله. د 2 افغان سرتیرو د وژل کېدو خبر هم تایید کړی ده. خو د هلمند د ولایتي شورا یو غړی عبدالمجید اخونزاده ویلي افغان ځواکونه د موسی قلعه ولسوالۍ ته څیرمه یو دشته کې ځای پر ځای دي او تر اوسه یې ځمکني عملیات نه دي پیل کړي. د اخونزاده په وینا په وروستو څو ورځو کې یوازې افغان هوایي ځواکونو د طالبانو په مورچلو بمباري کړې دي. افغان چارواکي وایي سرتیرو یې د بدخشان ولایت په ور دوج ولسوالۍ کې د وسله والو طالبانو څخه یو مهمه پوسته نیولې ده. د بدخشان مرستیال والی خاغلی بیدار پرون مشال اړې ته ویل د ووم کنډک څخه د قومندان امان الله په مشرۍ یو شمیر سرتیرو د غزدی پل په سیمه کې چې د ور دوج ولسوالۍ په غزیدلې لارې کې پرته ده د وسله والو پر دې پوسته برید کړي او هغه نیولې ده.
پوستا د کاږي د پلو په سر باندې یو مهمه ستراتیژیکه نقطه وه د طالبانو لخوا نه چې د عامو خلکو خصوصا د دولتي مامورینو لپاره یو لوی تهدید و چې قومندان امانالله د ووم کنډکټ قومندان سره له یو تعداد پولیسو په دې باندې حمله وکړه. درې نفره طالبان وژل شوي، دوه نفره یې دستګیر کړي دي.
د بدخشان مرستیال او وای دا پل چې وسله والو طالبانو پرې پوسته جوړه کړې به د خلکو او حکومتي مامورینو د تګ راتګ په لاره کې مهم پل دی. روسیا وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسله والو سره یرغمال و خوشی شوی دی. د روسیې د بارونو چارو د وزارت ویاندی ماریا زخاروا پرون ویل دیمیتری اوبیلی په نوم د اوکراینی د روس چارواکو د هغو فعالو هڅو په نتیجه کې خوشی شوی چې د افغان حکومتي لوري سره په نږدې همهانګۍ ترسره شوې دي. نوموړي په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې دوی چمتو دي نوموړي اوکراین ته وسپاري. روسیا هر وخت چمتو ده چې ښاغلي بیلي په افغانستان کې د اوکراین استازو ته وسپاري. د دې میاشتې په پیل کې په انټرنیټ کې د یوې ویډیو له خپرېدو وروسته کیف تایید کړې وه چې بیلي یرغمال شوی دی. د اوکراینی رسنو د رپورټونو له مخې نوموړی له 10 کلونو راهیسې په افغانستان کې د بیا رغونې د یو شرکت لپاره کار کاوه. تاسو مشال لاړونه خبرونه اورئ. د آسټریا چارواکي وایي په یوې لارۍ کې چې 26 غیر قانوني کډوال پکې وو، درې تنکي ځوانان په نازک روغتیایي حالت کې موندلي دي. د آسټریا خبري اجانس وایي دا لارۍ چې افغان، بنګلاديشي او د شام کډوال پکې په پټه انتقالېدل، د جرمني سرحد ته څیرمه د پولیسو لخوا ودرول شوي. د لارۍ رومانوي ډرایور هم نیول شوی دی. بلخوا د هنګري محکمې د هغو 4 مشکوکو کسانو د حراست موده غځولې چې په آسټریا کې په یوه بله سرپټي لارۍ کې د موندل شوو یو او بیا مړو شوو کډوالو په تړاو نیول شوی دی. په دې مشکوکو کسانو کې درې بلغاریان او یو افغان شامل دی. پر دوی شک دی چې د انساني قاچاق د یوې لوی ډلې غړي دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی له لویدیس سره پر شوې اټمي موافقه د دې هیواد په پارلیمان کې له رای ورکولو سره اختلاف کړی. د جولای په 16 نیټه ایران د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو سره د خپل اټمي پروګرام په اړه یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې پرې په دغه هیواد لګېدلې نړیوال بندیزونه لرې کیږي. پرون د خالی په ورځ روحانی په یو خبري غونډه کې ویل دا موافقه د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره یو سیاسي هوکړه ده او کوم نوی تړون نه دی چې د ایران د پارلیمان تایید ته په دې لړ کې اړتیا وي. دا تر دې مهال د مشال اړیو خبرونه. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال اړیو خبرونه ته غوږ خبرونه مو واوریدل، او تاسو کولی شئ چې د مشال اړیو ټولې خبرونه په ویبپاڼه مشال اړیو .com، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شئ. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس د پاکستان په سفر ده. د امریکا لخوا پاکستان سره د فوزي مرستو ودرول به څه اثرات ولري؟
نو پاکستان کې به هغه د پاور څخه تقویت پیلو شي چې امریکا چې کومه دا پاکستان سره ملګرتیا کوي، دا هغه پوری ترڅو پر دغه مفاد دي.
د خیبر پختونخوا په ویلفیر بورډ کې تر 3000 پورې کسانو ته په غیر قانوني توګه نوکریاني ورکړل شوې دي. په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتی ټاکنو کې کامیاب شوي نمائندگان به نن ضلعي ناظمان او نائب ناظمان ټاکي. دوی به څومره با اختیار وي؟
اختیارات رانه خو هغه کم شروع که زما واډ باندې زما یو مسله یا زه د حل کوم که په بل واډ یو هلته کونسلر هر کولې طریقه نه زه نه شم چې هلته حل کړم.
د سولې په لور خپرونه کې به واوري چې هنر یا آرټ څنګه د خلکو په نږدې کولو سره د تشدد مخه نیسي.
د هنر بنیادی مقصد مکالمه وی، دا زارت ریزلټ په معاشري کې اکثر اداوي چې خلک یو بل ته رانږدې سي او د تشدد په ځای د یو بل خبره واوري.
په خپرونه کې نور رپورټونه او شننې او تبصرې هم لرو. د مشال رادیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال اډیو خبرونه ته غوږ څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس نن په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم محمد نواز شریف سره ملاقات کړې ده. د وزیر اعظم له دفتر خبر شوی خبر پاڼې تر مخه په ملاقات کې په دواړو خيزه تعلقاتو، پاکستان هند پولي په شخړې او په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو موضوعاتو باندې خبرې ترې شوې دي. نور تفصيل به له اسلام آباد د مشال اډیو خبريال ریاض مساخیل په رپورت کې واورو.
د وزیر اعظم هاوس د ویان تر مخه د امریکا د کمی سلامتي مشیر سوزن رایس د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو. وزیر اعظم هاوس کې شوی ملاقات کې په دواړو خيزه چارو د پاکستان او هند ترمنځ د پولي پکړ کې سیمه ایز صورتحال او په خاص توګه د افغانستان په مفاهمتي عمل خبرې وشوې. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه امریکایي مشیر د افغانستان مفاهمتي عمل او د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان کردار وستایلو. ملاقات کې راتلونکي میاشت د نواز شریف ته امریکا د دورې په اړه هم خبرې وشوې. د ملاقات دوران د خارجه چارو صلاحکار سرتاج عزیز، طارق فاطمی، خارجه سکتر اعزاز احمد چودھری او د امریکا سفیر هم موجود وو. د یادونه دا چې د امریکا د کمی سلامتي مشیره بیګا په دوه ورځنی سفر پاکستان ته را رسیدلې وه. هغه له د سیاسي مشروالې ترڅنګ د پوځي مشر جنرال راحیل شریف سره هم ملاقات کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنو درکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واورېدل چې د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوزان رایس نن د پاکستان وزیر اعظم میومن نواز شریف سره ملاقات کړی دی چې د دې وروسته به د فوج مشر سره هم ملاقاتونه کوي. دا په داسې حال کې دا چې رپورټونه وایي کېدی شي امریکا له پاکستان سره له فوجي مرستو نه لاس واخلي، ځکه چې دغه هیواد په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف عملیاتو کې د حقانی شبکې پر ضد کاروای نه دکړي. امریکا چې د کولیشن سپورت فند لاندې له پاکستان سره فوزی مرستې کوي، له رپورټونو سره سم یې دغه امداد د حقانی شبکې پر ضد له موثر کاروای سره مشروط ګرځولې دي. دا چې د امریکا لخوا په پاکستان مالی مرستې ودرول به د دواړو هیوادونو ترمنځ پر تعلقاتو څه اثرات پرې باسي، د ملیحه میرزاده په دې رپورټ کې اورو.
د رپورټونو سره سم امریکا وایي د دې تصدیق پنه کوي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پاکستانی پوځ په کاروایي کې حقانی شبکه زپل شوې ده. د رسنیو له رپورټونو سره سم دا تصدیق د امریکا کانګرس تیر کال پاکستان ته د کولیشن سپورت فند لاندې د پوځي مرستو ورکولو لپاره یو شرط ګرځولې دي. د دې دا معنا ده چې تر هغه به اسلام آباد ته د امداد پیسې نه ورکول کیږي تر څو چې د امریکا دفاع وزارت دا تصدیق ونه کړي چې په شمالي وزیرستان کې د نورو وسلوالو ترڅنګ د حقانی شبکې خلاف هم کاروایي شوې ده. د امریکا لخوا پاکستان ته د پوځي مرستو د نه ورکول کېدلو امکان یو شمېر پوښتنې راپورته کړي دي. دا چې که امریکا په پاکستان پوځي امداد ودروي نو د دواړو هیوادونو په تعلقاتو به څه اثرات پرېوځي. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سادوای
دا کوالیشن سپورٹ دی راسه بند کړ نو پاکستان کې به هغه تفاور ته تقویت پیلو شي چې امریکا چې کومه دا هغه پاکستان سره ملګرتیا کوي دا نه پوری تر څو پر دغه مفاد وي او امریکا یو بې پارا اتحادی دی. دا نه چې ډېر زړه دا کوشش امریکا کړی دی چې هغه د پیسو او د اقتصادي امداد په ذریعه باندې پاکستان باندې د پالیسۍ بدلولو فشار واچوي. زما خیال دا هم که تاسو تاریخ ته وګورئ نو ډېر فائده نه ده کړې. پاکستان ډېر مالي مشکلات
په پېښور کې کارپوه ډاکټر سرفراز خان په دې اړه ورته نظر لري.
پاکستان ټول دنیا دا توقع لري چې پاکستان به خپل ملک کې دن نه پرېږدي او دی کومه ټکانی چې دی هغه به خاتمی کردا سي تراگر کاروائی پاکستان کې دنه کوي یا غوند کې کوي نو دا غي الزام به په پاکستان راځي او پاکستان ته کومور ملکونه بداوي پاکستان بداوي چې دا مونږ نه کوي د لپاره به خراب اسي د تعلقات باندې.
بریګیډیر سادوای ک پاکستان ته امریکا دغه پیسې ورنکړي نو اسلام آباد به د وسلوالو خلاف د کاروایانو لپاره نور وسایل لټوي خو عملیات به جاری وي. او ډاکټر سرفراز کولیشن سپورت فند رسته د پاکستان لپاره ډیره مهمه بولی او وايي هیواد ته د نه ورکړل کېدلو په صورت کې به پر کورنی او سیمایي امنیت منفي اثرات پرېوځي.
د دې ډیر زیات ضرورت وو چې پاکستان کې د تراګرو مخنیوي لپاره مختلف قسمه اقدامات وکړي او دې لپاره کولیشن سپورت فند چې کوم پاکستان ته مرسته ملاوي دا ما خیال دی هغه انتهایی ضروری وه. دا حالن چې کوم د ضرب عضب شمالي وزیرستان کې کوم آپریشن کیږي دې باره کې هم په دې باندې تقریبا 19 سوه میلیارده ډالر لګي نو که دا مرسته نه وي نو دا آپریشن چې دي دا به سر ته نه رسي او پاکستان کې دنه با تر اگر چې هغه با مضبوطیږي او ماته خاري کې هغه با گاوند کې هم مضبوط شي.
که څه هم پاکستان داوا کوي چې د ښه او بدو وسلوالو ترمنځ فرق نه کوي خو ځینې کارپوهان وایي په ضرب عضب کې د حقانی شبکې پر ضد کاروایی نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې امریکا وایي د کال 2001 راهیسې د کولیشن سپورت فند لاندې پاکستان ته 14 اربه ډالره ورکړي دي چې 14 اربه ډالره اقتصادي او امنیتي مرستې د دې نه علاوه دي. که چېرې د امریکا د دفاع وزارت د پیسو د ورکولو لپاره دغه تصدیق ونه کړ نو پاکستان ته به روان کال د کولیشن سپورت فند 300 میلیون ډالره مرسته له خنډ سره مخامخ شي.
ملیحه میرزاده بچی تاسو ته د رپورت او وړاندې کولو. درنو اوردونکو، د پاکستان فوج ادا کوي چې پرون د شمالي وزیرستان په شابوال سیمه کې په هوایي بمبارۍ کې 14 مشکوک وسلوال وژلې دي. د فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر تر مخه په هوایي بمبارۍ کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړل شوي دي، خو وسلوالو د فوج دغه ادعاوې رد کړې دي. نور تفصیل له سیمې نه د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
دولتي چارواکي وایي 13 ورځ جیټ الوتکو یو ځل بیا د هوایی بمبار د لارې شمالي وزیرستان شوال کې 14 وسلوال وژلې دي. د فوزاماډي کوسانګي آی ایس پی آر لخوا میډیا ته لګل شوی بیان تر مخه جیټ الوتکو شوال کې د وسلوالو مرکزونه په نخه کړي او دغه بمبار کې 14 وسلوال وژلې. آی ایس پی آر تر مخه هوایی بمبار کې خفیه معلوماتو په بنیاد کارا ټیکانه بمبار شوی. بل طرف ته مجلس عسکری وسلواله ډلې ویلي دغه بمبار کې دوی ته کم ځاني تاوان نه دی رسیدلې. د یادې ډلې ویان عبدالله وزیرستانی د ټلیفون د لارې میډیا ته ویلي دوی په بمبار کې محفوظ دي. آزادو سرچینو لخوا دغه بمبار کې د شو تاوان په اړه سپیناوی نه دی شوی او دغه سیمو ته د میډیا نه رسایي په وجه کار معلومات ترلاسه کول ګران شوی او یوازې د فوز او وسلوالو په داوو تکیه کیږي. دو ورځې وړاندې د پاکستان فوج سرلخکر جنرال راحل شریف هم د شمالي وزیرستان شوال دوره کړې وه او هلته یې ضرب اعظم عملیاتو کې بوخت فوجیانو ستاینه کړې او ورته یې امر ورکړې چې زر شوال د وسلوالو څخه پاکړي. د نوړاندې د فوج اماړي کو څنګه خبر ورکړې وو چې شوال کې د وسلوالو پر ضد فوج مکاني عملیات پیل کړي چې پکې هوایی بمبار ترڅنګ توپې او ټانکونه کارولې شي. د دوی په وینا شوال کې تر اوسه پورې د 200 نه زیات وسلوال وژلې خو وسلوالو دغه دعوی رد کړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه فلسه په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
درنو اودونکو، تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی په خبر پښتونخوا کې د بلدیاتي نظام په دریم پړاو کې به نن د ضلع او تحصیل ناظمانو او نائب ناظمانو ټاکنې کیږي. پرون د بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي نمائندګانو د خپلو سوګن پورته کړو. د ضلع ناظمانو او نائب ناظمانو د ټاکنې په اړه تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان نورو چې لږه شیبه وړاندې را سره شریک کړی وو.
خبر پښتونخوا پر تقریبا په درې ضلعو کې پرون د کوم دی حالت سوګن پورته کول د ستر شوې ده. نن په درېم پړاو کې به د خیبر پښتونخوا زیاتره ضلعو کې د ناظمانو نائب ناظمانو داسنه تحصیل کونسلرانو او د ټاون کونسلرانو د هغې انتخاب کېږي چې د تاسو په سینه پتره چې په دغې بلدیاتي انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا په زیاتره برخو کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف بلې شوې دي. نو زیاتره ضلعو کې د هغې حکومت دی د ورپسې د هغې حکومت ته راتلو امکان دی. دغه شان د هغې وروسته بیا چې کوم جمعیت رحمان ډګه یا درې فری اتحاد راغلي دي د هغې نه وروسته عوامي نشل ګوند او پېښور کې چې کوم د دلي نظامت دی د هغې نه چې کوم درې فریقي اتحاد د هغې بایکاټ کړی دی. نه علاوه 50% کې چې کوم نن انتخابات کېدونکي نو پاکستان تحریک انصاف ګوند په دوه ډلو کې تقسیم شوي دي. دلته چې هم داسې خبرې تللي دي 50% کې هم دا پېښور کې هم د پاکستان تحریک انصاف نه دلي نظامت لاړ شي ولې په دې اړه د پارټۍ موقف څخه پورې مخه ته نه دی راغلي.
شبیر بجان چې په نن د ضلع ناظمانو او تحصیل ناظمانو د ټاکنې په اړه تفصیلات راکول په همدې موضوع کې پاتې کیږو. درنو اوردونکو، په خبر پښتونخوا کې د مې په 13مه په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي نمائندګانو پرون د خپل سوګن پورته کړی. دې کار سره په ټوله صوبه کې بلدیاتي نظام فعال شوی او کار یې هم شروع کړی دی. په دې نظام کې به د متخصصو نمائندګانو د اختیار او د فندونو د استعمال اختیار څومره وي، پر دې موضوع د فرخنده اسد دا رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې د خالی پورس په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شو غړو د خپل سوکو سوګند پورته ک دغه انتخابات مې په درشمه نیټه تر سره شوی وو. دا ځل په دغه نظام کې ځینې بدلونونه اهم راغلي دي. د مردان رفاقت بیگم چې په ولج کونسل کې به د ښځو په مخصوص سیټ کار کوي وایي په دغه نظام کې د پخوا په نسبت اوس تدوی کار او اختیار کم شوی دی.
د وارد وایز چې دی له شان تک مشکل دي چې معلومات نشي چې وارد کې څوک یا وارد څه شي دي یا د ما د کوم دي خپل اختیارات دي نو چې د خپل اختیارات څخه نشي چې کوم حدود پوری ما ته اختیارات نه تړو ته څه نه کوزه.
دا ځل په دغه نظام کې په ولج او نیبرهود کونسل کې یو چوکۍ د ځوانانو یو د اقلیتی ډلو یو د مزدور کسان او دوه چوکۍ د ښځو لپاره ټاکل شوې دي او د جنرال سیټونو شمیره به د آبادۍ په تناسب سره وي. بلخوا حکومت وایي بلدیاتي حکومتي غړو ته فنډ ورکوي چې دغه شان دوی په خپلو سیمو کې پرمختیايي کارونه اثر ته ورسوي. د پېښور مرستیال کمشنر ریاض محسود وایي ناظمان او کونسلران کولی شي د پرمختیايي بجټ 10% د بلدیاتي نظام د نورو غړو په مشوره د ولس په خېګړه ولګوي.
30% بجټ چې دی آبا دې خرچ کولو اختیار به د کونسلرانو ناظمینو سره وي. د دوی په فیصله بنیاد باندې به ترقی سکیمونه په ټوله صوبه کې کیږي. دوی به فیصله کوي چې دا 30% کوم انوال ډیولپمنٹ پروګرام دی د حکومت طریقہ خرچ.
د مردان ضلع یو کونسلر نیاز محمد وایي باید حکومت فنډ استعمال په غیر سیاسي بنیادونو وکړي او په دغو کې د سیاسي ګوندونو سره د تړاو له وجې څه فرق ونه کړي.
د هرې پارټۍ نه دغه تکي چې کوم د عوامو کوم نمائندګان لر شي هغه د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي نو په بر اساس باندې دغه فرق کوي. بدلوم چې زه ان پی سره ما یا جنیس سره ما یا بل پټه چې دې نه مخالف پټه سره نه دې ګورنمنت د بیا جاري په کار جوړه کا زمانه دې کم کسان دې نه دې د فند او یا د غو ور کوم او دا نو بشاته کوم په کار دی چې کما اپوزیشن والا پټو نه کم فلک منتخب شي نو هغه چې د خلکو منتخب کړي نو داخله کم د دې ملک یو اسره دې ملک وسیږي چې څنګه د پیټي د ورکارانو یا د خلکو یو حق او حکومت باندې جوړي چې دغه مسریات کې انداز شي دې اپوزیشن نن چا وټ ورکړي دا هم خاله کیږي.
دا لانه د معلومات چې د بلدیاتي نظام لومړی غونډه به کله کیږي او دوی به د کومینیټې نه خپل کار پیلوي. خو په صوبه کې ځینې خلک دا یو ښه ګام ګڼي چې تر مخه به یې اوس د خلکو وړې او بنیادي مسلې زر تر زره هواري کی.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ده او هغه ته بده دوی د ګلونو خار
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې و نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاو کم درې او د هر زیارت پورس په پاو کم یو لس بجی.
مشال اډیو ته تاسې غوږی درنو اوریدونکو د ساسي پامې بل رپورت په لور راګرځوم. د پاکستان په سینټ کې قائمه کمیټې ته په یو غونډه کې څرګنده شوې چې د خیبر پښتونخوا په ویلفیر بورډ کې د 3000 نه زیاتو کسانو ته بغیر له شناختي کارډونو او نورو دستاویزاتو نوکریانی ورکړل شوې دي. په دې اړه د خیبر پښتونخوا حکومت دریځ لري چې د دې معاملې به پلټنې کوي او چې څوک هم پکې ککړ وي د هغوی پر ضد به کاروای کوي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال اړوي خبريال سراج زهیر راکوي.
د جمعې په مخام اسلام آباد کې د سمندر پار پاکستانیانو او هیومن ریسورس ډیولپمنٹ لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډه د چیرمن باز محمد په مشرۍ کې وشوه چې پکې د خیبر پختونخوا د ویلفیر بورډ سیکرټری هم موجود و. په دې موخه انکشاف وشو چې د خیبر پختونخوا په ویلفیر بورډ کې د 3000 نه زیات کسان برتی کړی شوی دي چې د چا بیخي ریکارډ نشته. په کوم چې د قائمه کمیټې چیرمن اکشن واغستو او سیکرټری ته یې حکم ورکړو چې په دومره لوی شمېره کې ولې غیر د کاغذونو برتیانی شوی دی باید چې دوی ته راتلونکي غونډه کې ټول ریکارډ وښودل شي. په دې اړه سینیټر باز محمد مشال ریډیو ته زیاته کړه
باقي دي دغه تقریبا 3156 چې په دې کې 18 نمستا 17 نمستا 16 نمستا 14 نمستا ټیچینګ دا پکې نان ټیچینګ تاسو هم پکې شته فورم پکې شامل دي صرف د خیبر پختونخوا دي 2008 نه ونی تا د 2013 14 پورې شوې مونږ کو دا و چې مونږ ته ټول ریکارډ راوړې ترا دې اډریس چې کوم فرق ته تومره کسان چې دي
مشال ریڈیو پدی حق لا د خیبر پختونخوا د حکومتی ڈلی ته صوبائی اسمبلی غړی فضل حکیم نو پختل نو دها غوی ناوا
دیکھی کم خبر آتا چې کوم وکړه چې را دي کې نوکریانو په نوکریان شي دي او په دې کې د مثال نشتا په دې کې شانګار نشتا نو زه خوایم چې مثال او شان خدیکار نه نو دا وخت والیشن نه او بالکل لکه موږ فکری د حق پاجی او د انصاف پاجی او کبدي کې موږ خپل کوم دنه به انصافي کوو زمو په خل چې په شی ته قابل قبول نه موږ په دې باندې بالکل ما په خل چې وی علاوه به مکشن علی موږ به مکشن ادو په دې تایغات به موږ کوو هغه کمیټه جوړ شي دا خبر حقیقت په دې کې څومره دی او حقیقت په څومره نشتا هغه پر حقیقت په کله مطابق
د سینیټر باز محمد په خبره چې دوی به دا معامله سرته رسوي او که په دې کې د تیر حکومت او که د موجوده حکومت خلک شامل وي نو د هغوی پر ضد به په هر جوړ کاروایی کیږي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو
مشال اړتیا تاسو غوږی درنو اوریدونکو په خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو. د هلمند والی وای د موسی قلعه ولسوالۍ کې په روانه جګړه کې 150 وسلوال وژل شوی دی. میرزا خان رحیمی وای په موسی قلعه د هغو سیمو په بیرته نیولو کې چې په دې وروستو کې طالبانو لاندې کړي له امنیتي ځواکونو سره افغان هوایي ځواک هم مرسته کوي. خو د هلمند د ولایتي شورا یو غړي ویلي افغان ځواکونه ولسوالۍ ته سیرمه یوه دښته کې ځای پر ځای دي او تر اوسه پورې ځمکني عملیات نه دي پیل شوي. پدې اړه نور تفصیل د اجمل ان پدې رپورت کې ورو.
د هلمند والی وایي د مساکلا په ولسوالۍ کې د حکومت له لاسه د وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. پرمختګونه پکې شوي او افغان هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې د افغان پولیسو ځواکونو ملاتړ کوي. میرزا خان رحیمی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د دوی د معلوماتو په اساس په عملیاتو کې 150 وسلوال طالبان وژل شوي. ښاغلی رحیمی همدارنګه تایید کړ چې په مساکلا کې په روانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو 2 سرتیري هم وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه
یو عملیات په مساقله ولسوالۍ کې پیل کړی ده. ان شاء الله نتایج ډیر ښه دي او داسې بعض رسنو بعض افرادو دا تبصره کوله چې ولسوالۍ د مساقله کاملا د دښمن په لاس کې ده. داسې نه ده. بعضې پوستې عقب نشینی کړې وه چې هلته فعالیت جریان لري. انشاءالله وضعیت به هلته نورمال شي او موږ هلته پروګرام دا لرو چې نور هم خدمات خلکو ته وړاندې شي، څه د سیاحت په برخه کې، څه د معارف په برخه کې او نورو د انکشافي پروژو ته هم.
ښاغلی رحیمی په ټینګار وویل چې تر اوسه په دې عملیاتو کې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د هلمند والی همدارنګه وویل چې په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم برخه نه لري. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړي عبدالمجید خونزاده وویل افغان امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یوه دښته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه یې مځکني عملیات نه دي پیل کړي. خو نوموړي وویل چې د طالبانو پر مورچلو د افغان هوایي ځواکونو لخوا بمباری شوي دي.
دا هوایی ځواکونو هلته بمباری کړي دي. ځینې ځایونه وسلوال مخالفین ته دي بمباری لاندې راغلي دي، وسلوال مخالفین ته تلفات اوښتی دي. نور کې کوم نوه جګړه نه ده شوې، پیاده جګړه او نه هم عملیات، پیاده عملیات شوي دي.
د موساکلا ولسوالۍ مرکز کې د امنیي قوماندانۍ د ودانۍ په شمول یو شمېر دولتي ودانۍ درې ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدي. یو شمېر خلک پر حکومتي چارواکو انتقاد کوي چې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د طالبانو تر پرمختګ د مخه د ولسوالۍ د سیمه ییزو چارواکو د غوښتنو سربیره هم په وخت اضافي پوځي مرسته دغه ولسوالۍ ته ونه رسوله، او همدا د دې سبب شو چې هلته محاصره د ملي اردو او ملي پولیسو سرتیري له ځینو پوستو په شا شي.
د مسافرو خبرونه.
درنو اوردونکو، تاسو د مشال لړۍ خبرونې ته غوږی وخت شوې دی. د سهار لس نیمې بجې د خبرونو لنډیز به واورو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس نن په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سره ملاقات کړی دی. د وزیر اعظم له دفتر خپور شوي خبر پاڼې تر مخه په ملاقات کې په دواړه خیزه تعلقاتو، له هند سره د پولي په شخړه او په افغانستان کې د روغ جوړې بهیر او په دې ډل کې د پاکستان په کردار خبرې وشوې. د پاکستان فوج ادعا کوي چې پرون یې د شمالي بلوچستان په شوال سیمه کې په هوایي بمبارۍ کې 14 مشکوک وسلوال وژلي دي، خو وسلوالو د فوج دغه ادعاوې رد کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ویلي چې له چین سره د اقتصادي راهداري لارې منصوبې ګټې به ټول هیواد ته ورسیږي. د پاکستان سرکاري راډیو په خپله ویبپاڼه خبر ورکړی چې وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې مشري کوله چې پکې نیشنل های وے اتارټي چارواکو ورته د سړکونو جوړولو په اړه بریفینګ ورکړو. په هلمند کې چارواکي وایي چې په موسا قلعه ولسوالۍ کې د هغو سیمو په نیولو کې پرمختګ کړی چې په دې وروستو کې وسلوالو طالبانو لاندې کړي دي. د هلمند والی میرزا خان رحیمی په دې اړه پرون مشال راډیو ته ویل چې د ور رسیدلو استخباراتي معلوماتو له مخې په موسا قلعه ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې تر اوسه پورې 150 وسلوال طالبان وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي چې سرتیروی د بدخشان ولایت په ور دوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څخه یو مهمه پوسته نیولې ده. روسیا وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغمالو خوشی شوی دی. د روسیې د بارونو چارو د وزارت ویان دی پرون ویل دیمیتری بیلی په نوم د اوکراینی د روس چارواکو د هغو فعالو هڅو په نتیجه کې خوشی شوی چې د افغان حکومت لوري سره په نږدې هماهنګۍ ترسره شوی دی. د آسټریا چارواکي وایي په یوې لاري کې چې شپږ ویشت غیر قانوني کډوال پکې وو، درې تنکي ځوانان په نازک روغتیایي حالت کې موندلي دي. آسټریا خبرې ایجنسی وایي دا لاري چې افغان، بنګلاديشي او د شام کډوال پکې په پټه انتقالېدل، د جرمني سرحد ته څیرمه د پولیسو لخوا ودرول شوې. د خبرونو لنډیز سره وزو اسلام آباد ته، چرته چې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د ځینو ورسپانو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډ کړي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د پاکستان هندوستان په کلکیچ لیکلي. دغه لړکي مشرق ورسپانه وایي چې د هندوستان پوز د ګوره بارې او ډزو سره نور لسته نمره شوي او 50 جوبل شوي دي. د کوم ورستو چې وزیر دفاع خواجه آصف خپل یو بیان کې هندوستان ته دړکه کړي چې د محدود جنگ گنجائش نشته او پاکستان به په هر صورت خپل دفاع کوي او د دفاع کې به عام خلک هم د پاکستان پوز سره اوګه پوګه ولاړ وي. بل طرف ته پوزي مشر جنرال راحیل شریف ګولباره نه ځپل شوی سیمو دوره کړي، د جوبلو تپوس او پوزي ځوانانو حوصله اوچته کړې ده. اداري وایي چې هندوستان د کنټرول په پوله او ورکینګ باونډري د نړیوالو قانونونو خلاف ورزي کوي او پاکستان له پکار ده چې په نړیوال کچ دا معامله را برسېره کړي او دغه لړکې ملګري ملتونو کې د پاکستان مستقل غړي ملیحا لودي کردار ډېر مهم دی چې هغه د هندوستان دا مخ نړۍ ته وښایي. اداري اخره کې لیکي چې یو طرف ته هندوستان په پوله دا قسمه خلاف ورزي کوي، بل طرف ته درا په ذریعہ پاکستان کې لاسوهنه کوي او د دې هر څه مقصد پاکستان چین اقتصادي راهداري کې مسلې پیدا کول دي. خو هندوستان کې پخپله د بلتون خوخو تحریکونه ډېر په شدت سره چلیږي او بل طرف ته هندوستان په زور او په طاقت د کشمیر د ازادۍ تحریک هم غلی نه کړو. نو داسې حالاتو کې هندوستان لا په نورو معاملو کې د لاسوهنه په ځای پخپل کور توجه ورکول پکار دي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي، خو لیکي امریکا هندوستان ته ویلي د پاکستان په حق له دې بی بنیاده پروپاګاندا نه کوي، ځکه چې هندوستان وایي پاکستان ورته د جوهري وسلې د استعمال دړګه کړي، خو حقیقت کې داسې هیڅ خبره نه ده شوې او پکار ده چې پاکستان هندوستان خپل مسلې د خبرو اترو د لار حل کړي. اداري وایي چې پاکستان یو ذمہوار ملک دی او د جوهري نظام د نړیوالو ساينسي طریقو د کمانډ اینڈ کنټرول تر لاندې بیخي محفوظ دی، او دا چې د پاکستان هیڅ شوق نه و چې جوهري وسله جوړ کړي، خو چې کله په کال 1947 کې هندوستان جوهري دماکي وکړي نو پاکستان هم په خپل دفاع مجبور شو او دا اقدام یې پورته کړو. اداري اخیره کې لیکي چې په جاپان د جوهري حملو وروسته د دې د نقصان پتا هر چا ته لګېدلې ده، او د هغې وروسته هیڅ یو ملک هم دا سوچ نشي کولی، ځکه چې د هغه وخت مقابله کې موجوده ټکنالوژي او وسله ډېره زوروره ده. نو که خدای مکه داسې وشو نو بیا به د نړۍ په مخ هیڅوک پاتې نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نرن اردوونکو د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې دوه مقالو ته کتنه لرو. ډان او رس پاڼه په یوه اداریه کې لیکي د پاکستان رینجرز ځواکونو د تیر چهارشنبه په ورځ د پیټرولیم پخوانی وفاقي وزیر عاصم حسین له نیولو سره د قانوني واک غلط استعمال کړی دی، او داسې حالاتو سره به د ترهګرو پر ضد عملیاتو نتیجې له ګواښونو سره مخ شي. ملخوا د هند ورځپاڼې لیکي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له پاکستان سره د اړیکو خو کولو وروسته هند له کابل سره د ستراتیژیکي همکاریو د شورا غونډه وځنډوله. د دواړو لیکونو مهمې برخې درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
ډان رسپانا په یو اداریه کې لیکي د پېټرولیم پخانی وزیر عاصم حسین د نیولو نه داسې څرګندېږي چې په کراچۍ کې د رینجرز واکونو لخوا عملیات د پام بایللو په لړ کې له ګواښونو سره مخ دي. عاصم حسین چې د پخانی ولسمشر آصف علي زرداري مرګري و د ترهګرۍ ضد د جوړ شوي قانون تر لاندې بندي کړل شوی دی، او د نوموړي د ګرفتارۍ په اړه ویل کېږي چې نیم پوځي ځواکونو د قانوني واک غلط استعمال کړی دی. عاصم حسین د تېرې شروع په ورځ په کراچۍ کې نیول شوی دی. اداري لیکي که څه هم پر پخانی وزیر د درغلیو تورونه دي، خو هغه اوس د ترهګرۍ په فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. اداري لیکي په پاکستان کې د عاصم حسین په څیر زیاتره خلک د ترهګرۍ ضد د قانون لاندې نیول شوی دي، او داسې قسمه گرفتاریانې چې پکې عدالت د انکار کولو یا د نورو معلوماتو غوښتلو په برخه کې واک نه لري، یو داسې تاثر ورکوي چې په کراچۍ کې اوس عملیات د سمې لارې نه اوړېدلې دي. ادارې لیکي کچرته د مسلم لیگ نون حکومت دا فکر کوي چې د داسې حالاتو په وړاندې به خاموشي اختیارولو سره دوی ته ګټه ورسیږي، نو د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت به په دې لړ کې تیروتې وي. ډان لیکي د هر څه سره به نه یوازې عملیات سیاسي بڼه واخلي، بلکې د اصلي ترهګرو د نیولو لپاره به د عملیاتو کامیابیانې هم له مشکلاتو سره مخ کړي. بلخوا د هندو ورځپاڼه لیکي تیر کال د افغانستان پاکستان لوري ته په ستراتیژیکي او امنیتي توګه د بدلون راتلو وروسته هند د کابل لخوا د ملاقات لپاره یو بله بلنه هم رد کړه چې پکې به په 2011 کال کې لاسلیک شوی د ستراتیژیکي همکارۍ د معاهدې په اړه د ستراتیژیکي همکارۍ د شورا په غونډه کې خبرې کېدې. په ډیپلوماټیکي کچه سرچینو د هند ورځپاڼې ته د دې خبرې پخلی کړی دی چې هند کابل ته په غونډه کې د ګډون نه کولو ویلي دي. د سرچینو تر مخه ټاکل شوی چې د یادې غونډې مشري به د هند بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج او د هغې افغان سیال صلاح الدین ربانی کوله. یو افغان چارواکي هند ورځپاڼې ته بیا ویلي دي چې دوی پر دې نه پوهېږي چې د دې معاهدې معنا څه ده، ځکه چې دوی د تیرو دریو کالونو راهیسې د یو ملاقات لپاره نیټه نشي ټاکلې. نوموړي ویلي دي چې د جنوري د میاشتې راهیسې افغان حکومت څلور وارې د ملاقاتو غوښتنې کړي دي، او دې لړ کې څلورمه غوښتنه د اګست په میاشت کې شوې وه. په دې لیکي چارواکو د دې خبرې پخلی کړی دی چې دوی ته د ملاقاتونو په اړه لږ تر لږه دوه او یا درې لیکل شوي خواستونه ترلاسه شوي دي، او دغسې څو وارې ورته زباني هم ویل شوي دي. په کابل کې د هند پخواني سفیر راکیش سود ویلي دي د ولسمشر اشرف غنی د پاکستان پوځ سره د ښه اړیکو جوړولو لپاره ارادو ته په کتو سره دوی د کرزي وروستو کله هم په افغان ولسمشر اشرف غنی باور نه دی کړی. نوموړي زیاته کړه چې هند تل د ستراتیژیکي همکارۍ د معاهدې د غوښتنو په اړه زړه نازړه وو، ځکه چې د بېلګې په توګه لکه د دفاعي سامان غوښتنې هغه وو چې هند نشوي پوره کولی. ورځپاڼه لیکي د هند له افغانستان سره د پرمختیا په لړ کې ژمنې اوس هم پر ځای دي، او راتلونکي کال کې د هند د پرمختیایي ادارې لخوا د کابل د پارلماني ودانۍ د بشپړېدو وروسته امکان دی چې هندي وزیر اعظم نریندر مودي د افغانستان دوره وکړي.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
مشال ریڈیو ته تاسو درنو اردوونکو غوږی رپورټونه هوای په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنز نخته شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د ځینو سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې د مولا اختر محمد منصور او د مولا منصور دادولا د پلویانو ترمنز نخته کې 15 کسان وژل شوي دي. تر اوسه پورې طالبانو او د افغان حکومت اچارواکو دا نخته نه دي تایید کړي، خو یو شمیر هغو کسانو چې د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنز منځګړیتوب کوي د اسوسییټډ پریس ایجنسی ته د دې نخته په اړه معلومات ورکړي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انسخاورو.
احمد ربانی د هغه کمیټي مشر کی چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د ملا محمد عمر د مړینې د خبر لخبرې دوه وروسته د جوړجاړي هڅې کوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د نوموړي له خولې وایي په زابل کې د دوو ډلو طالبانو ترمنځ خپل منځي نښته کې 15 کسان وژل شوي. ویل کیږي چې جګړه د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادولا د پلویانو ترمنځ شوې ده. کچېرې دا خبر تایید شي دا به د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ لومړنۍ نښته وي. د ملا عمر د مړینې د خبر لخبرې دوروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر وټاکل شو، خو د ملا عمر د کورنۍ یو شمیر غړي او یو شمیر نور طالب مشران د نوموړي له مشرتابه سره اختلاف لري. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د احمد ربانی له قوله وایي چې د محل د طالبانو د دوو لورو ترمنځ سیالي تر تاوتریخوالي رسیدلې. افغان چارواکو تر اوسه پورې دا رپورټونه چې په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه شوې وي نه دي تایید کړي. خپل وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ولسي جرګې کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې ډیر وسلوال طالبان راټول شوي او ترمنځ د جګړې خبره لا احتمال لري هم نه ده.
د زابل ولایت د خاک افغان په ولسوالۍ کې د طالبانو په یو غټ رقم جمع شوي دي او هغه اختلافونه چې دوی په منځ کې موجود دي رامنځته شوي دي، د دې امکان شتون لري چې یو وسلوال برخورد او جګړه په منځ کې وسي. له دې سره سره چې مشران او سپین ږیري د دوی په منځ کې منځګړیتوب کوي، خو داسې ښکاري چې دا منځګړیتوب هم نتیجه نه ورکوي او بالاخره د دغې تجمع پایله به د طالبانو د دواړو وسلوالو ډلو په منځ کې د یو برخورد باندې به پای ته ورسیږي. او دا جګړې لپاره د زابل او کندهار او هلمند او اروزګان د ولایتونو طالبانو یو ټولنه تشکیل کړې ده.
تر دې مخکې د ملا عبدالمنان په نوم یو تن چې وایي د ملا محمد عمر رور دی هم په زابل کې د داسې وی جګړې په اړه خبرداري ورکړی وو. نوموړي له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې ویلي وو ملا اختر محمد منصور غواړي په زور له هغه طالب مشانو بیعت واخلي چې د له مشرتابه سره مخالف. ملا عبدالمنان ویلي وو داسې معلومات ورسېدلې چې ملا اختر محمد منصور د هغه طالبانو پر ضد چې له ده سره بیعت نه کوي فتوا ورکوي. تر نوموړي په وینا کې چیرې دا فتوا ورکړل شي د طالبانو د دوو لورو ترمنځ به جګړې ته لاره پرانیسي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی احمد ربانی له خولې چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د یو ځای کېدو هڅه کوي وایي دا 15 وسلوال وروسته لاغې ووژل شول چې ملا منصور دادولا د ملا اختر محمد منصور خلاف په سلګونو وسلوال د زابل په خاکي افغان ولسوالۍ کې راټول کړل. دا سیمه له ډېرې مودې راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده.
مشال لړیو ته تاسو غوږی درنو اردوونکو، ډان ورسپانه لیکي د بلوچستان ازادۍ غوښتونکي یوې ډلې مشر برهمداغ بوختي له حکومت سره د مذاکراتو کولو خبره مثبت ګام دی. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې ریاست په رښتیا هم د دې ممکنه ګټه پورته کول غواړي نو باید په دې اړه تګلارې کې بدلون راولي. د مقالې نورې برخې د یو وړوکي د میرستو ډان ورسپانه لیکي چې په بلوچستان کې بیلتون غوښتونکي ډلې بلوچ ریپبلیکن ګوند مشر برهمداغ بوختي د روان کال په جولای میاشت کې سویز انفو سره په یوې مرکې کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت هغه د اسامه بن لادن وروستو تر ټولو زیات خطرناک تن ګرځولی وو. د ورسپانه په خبره په دې خبره کې څه ناڅه حقیقت شته، ځکه چې ویکیلیکس په 2010 کال کې د امریکا د سفارت پټ اسناد خپاره کړي ول او په هغو اسنادو کې برهمداغ پاکستان ته د مطلوبو کسانو په فهرست کې شامل وو. برهمداغ چې د نواب اکبر بوکتی لمسی دی په سوئزرلند کې د خود ساخته جلاوطنۍ ژوند کوي. په 2008 کال کې د اکبر بوکتی د وژنې وروستو نوموړي له پاکستان سره د هر قسمه مذاکراتو نه انکار کړی وو، خو نوموړي د تیرې چهارشنبې په ورځ له بی بی سي سره په یوې مرکې کې ویلي وو چې دوی په مشروط توګه د بلوچستان له ازادۍ غوښتنې نه په شا کېدو ته تیار دی. ورسپانه کې که څه هم د پاکستان حکومت د برهمداغ بوختي د خبرو هرکلی کړی، خو د حکومت تر بندیز لاندې بلوچ لیبریشن فرنټ ډلې مشر ډاکټر الله نظر دې سره اختلاف څرګند کړی دی. نوموړي د اختلاف لپاره محتاط ټکي خوښ کړي چې بوکتی قبیله خپه کول هم د غواړي. ډان ورسپانه لیکي چې د برهمداغ بوکتی په دریس کې بدلون راوستو کې بهرني او کورني محرکات شامل ول. خبریال شهزاده ذوالفقار په دې اندې چې په دې کې نړیوال فشار هم شامل دی. دغه خبره د پاکستان حکومت د لویدیځ ځینې هیوادونو سره په دې خبرې کړې وي چې په دغه هیوادونو کې میشت ځینو ډلو مشران په پاکستان کې دننه خلک ترهګرۍ ته هڅوي. ډاند ورسپانه لیکي چې په سیمه کې سیاسي منظرنامه هم بدله شوې ځکه لویدیځ هیوادونو د پاکستان خبرو ته غوږ ایښودی دی. ډاند ورسپانه لیکي چې د برانداغ بوکتی د خبرو جاج واخیستل شي نو په دې کې ډېر چیلنجونه هم موجود دي. نوموړي په مرکه کې په هغه شرط له حکومت سره د خبرو وړاندیز کړی چې په بلوچستان کې فوزي عملیات ودرول شي او امنیتي ځواکونه له دغه سیمو راوځي. ورسپانه د یو بلوچ سیاسي مشر یوسف مستخیل په حواله لیکي چې فوج به عملیات نه ودروي ځکه چې فوج په دې اندې چې بیلتون غوښتونکو ته یې ماتې ورکړې ده او باید حکومت ته تسلیم شي. ډان ورسپانه لیکي که چېرې ریاست په رښتیا د دې موقع نه ګټه پورته کول غواړي نو باید په تګلارې کې بدلون راولي. ورسپانه د پخواني سېنېټر ثناءالله بلوچ له خولې لیکلي چې د ریاست او بلوچستان ترمنځ د اعتماد فقدان دی او باید دا په ترجیحي بنیادونو ختم کړل شي. د دوی په خبره فوز په دغه صوبه کې ستراتیژیکي ګټې لري خو باید د بلوچو ګټو ته هم پاملرنه وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
درنو دونکو اوس وخت شوه دی د مشال رادیو د ونیز خبرونه د سولې پلور. د مشال رادیو د دې ونی د سولې پلور خبرونه د تشدد په مخنیوي کې د هنر او انزورګری د رول په اړه ده. د خبرونه درته هر ونی بشیر غواخ جوړوي. نو راځي چې د دې ونی د سولې پلور خبرونه ته په ګډه سره وښو. د
سولې پلور
زه بشیر غواخیم او نن د سولې پر لور خبرونه کې پردې غږیږو چې د انزورونو جوړول یا پینټینګز او د تصویرونو اخیستل یا فوټوګرافي څنګه خلک له تشدد منې کوي. آیا د پښتنو په ټولنه کې د سولې په رواجولو او د خلکو ترمنځ په زغم زیاتولو کې مثبت کردار ترسره کولای شي؟ د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د خلکو هنرونو په هان وای چې رسم یا انزور جوړول د اظهار وخه لارې او خلکو ته د پیغام رسولو بهترینه وسیله ده. ځینی خزینه انزورګری د خپل هنر لارې هغه څوای چې د پښتنو په ټولنه کې ورته ویل ممکن نه وي. ځینی نوري بیا د خلکو ترمن د خبرو اترو د زیاتولو او لدی لارې د برداشت یا زغم ډیرولو لپاره کاروي. جمال شاه پختون اداکار هنرمند انزورګر او مجسمه جوړونکی دی چې په غنو ډرامو کې د کار کول ترڅنګ په لسګونو پینټینګز یا په برښونو د انزورونو جوړول کړی دی. هغه د هنرکدی کالج بنیاد ایښودونکی هم دی. نوموړي د سولې پر لور خبرونې ته وویل چې له فلم سندرې او ډرامې بیا تر انزورګرۍ پورې هر هنر د تشدد خلاف ګام دی.
هنر بنیادی مقصد مکالمه وی، کاغه ادب وی، کاغه فلم وی، کاغه موسیقی وی، کاغه لیک وی، کاغه گډا وی، کاغه پالیټیکس وی، کاغه فلسفی وی، د کم کار مقصد چې مکالمه قائمول وی، دا غا زارت ریزلټ په معاشري کې اکثر اداوی چې خلک یو بل ته رانږدې سي او د تشدد په ځای د یو بل خبره واوري، استعماری طاقتونه سي دي ایکسپلوریټیو سکم فورسز دی کاغه پدا وطن کې دی خو بلکې دی داغه مقصد دا چې خلکونه لیډ کی او پزلو کې یو ویره پیدا کی، شک پیدا کی، جلسی پیدا کی، د کوم وجه سي دا خلک سي دی انسیکیور سي دی او خپل خپل پزای هر سړی سي دی کاغه یو گروپ دی کاغه انډیویژول دی دا انسیکیور سي هغه انسیکیورټی دی مجبور کی او دسه دغه ته سي دی ځانون په یو ډول مطلب زیات نه زیات محفوظ جوړول مطلب غواړي کوشش دا وي او داغه په دا کوششونو کې دی دا خبره یې رې کسی بل ته څه تاوان رسیږي نو تشدد سي دی هغه دغه یو دغه جذبه یو اظهار دی مطلب ویره ده بنیادی طور نو ډایلاګ سي دی هغه ویره ختموي مطلب زه او ته چې یو بل سره خبره وکړو نو زیاده پیژندګلوي به زیاته سي ما که څو ویره ده تا نه وي هغه ویره به ختم شي. زما دا خیال دی چې هنري څه څانګې چې دي هغه دغه د ټولو بنیادي مقصد دا دی چې خلک یو بل ته نږدې راغلي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. ډیر انزورګران د مشهورو خلکو انزورونه جوړوي او لدې لارې نوم پیدا کوي، خو افغان انزورګر حمدالله ارباب یو بیل نوښت کړی دی. هغه د خپل روزمره انزورونو ترڅنګ د لګو پیژندل شوو هغو خلکو انزورونه جوړ کړي چې د ټولنې لپاره یو څه خدمت کړی وي. داغه په خبره غواړي په دې کار سره خلکو ته وښيي چې هر ښه کار باید وستایل شي. ارباب وای هنرمند د انزور لاره ناممکنه خبرې کولای شي.
هنر په حقیقت کې د اظهار کولو یا د انسان د احساساتو د بیانولو یو ذریعہ ده. ځینې وخت لکه موږ روزمره ژوند کې چې کوم خبرې کوو هغه هنري خبرې نه دي، خو کله که دې ته موږ د هنر رنګ ورکوو، مثلا په منبر باندې یو عالم کیمیا هغه یو خبره کوي، نو د خبرې وزن زیاتول هغه انداز هغه هنر دی چې څنګه د خلکو زړونو ته خبره کوسیږي. همدغسې د انزورګر، همدغسې د یو سندرغاړي دغه هنریت دی چې دا خبره او هغه پیغام خلکو ته رسوي. دغه صداقت او دا خبرې چې دي دا د هغه کس پورې تړلې خبره ده چې آیا هغه د ټولنې یا د خلکو یا د کوم غرض لپاره چې کار کوي هغې ته مخلص دی او که نه دی. خلک د خپلو هنرونو په برخه کې بلد شوي دي، هغې ته دې اوس پوهېدلي دي چې د هنر د انزورګرۍ د لارې ولس په د ولس د فکر د رغولو، د تشدد، د فساد او په نورو برخو کې یو پیغام رسېدلی شي او ډېر په پرم نه شکل کې، ځکه نو والته کول شته پکې نو سبل شته رنګونه دي پیغام دی او خلکې ګوري او خپل پیغام ورکوي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، ډېرې انزورګران په خارونو کې د نندارتونونو په کولو او ټولنیزو مطبوعاتو لاري خپل انزورونه خلکو ته رسوي. دا کار د انټرنیټ په مرسته د ویب سایټونو او ویډیوز په مټ هم کیږي. کله وی خو انزورګرۍ سړو انزورګرانو ته د قوت ورکړي چې خپل پیغام په کم وخت کې ډیرو خلکو ته ورسوي، نو بل خواته د خزینه انزورګرانو لپاره د هغو خبرو د رسولو خو وسیله ده چې دوی په ټولنه کې د کلتوري محدودیتونو لوجې نشي کولای. د افغانستان د کندهار ملینا سلیمان پینټینګ زیاده برښنو په مرسته د انزورونو جوړول هم کوي او د دیوالونو د رسامۍ یا گرافیټی هنر هم ترسره کوي. هغه وایي انزورګری په سولې زتوګه احتجاج او خپل حق غوښتل دي.
دا نوې نسل دی چې دا ویني چې د بی عدالتۍ د حقوق نه مراعات کیږي او دی نیوز اند نیوز ځوانان ته دونه پاملرنه نه کیږي. دا یو ځنه مسلې ده چې مثلا ډېرې دی یا څوپک را واخلي جنگ شو کې، یا مثلا بعض مواد مخدرات دی و را واخلي و په دې شان باندې ځانښت کې. لیکن زما د نظره خپل د هنر دا خپل یو غټه جګړه ده خپل د حق لپاره. مثلا هنر څه ته ډېر ژر کولای شي چې مثلا ته خپل حالات بیان کړي. دا نه چې یوازې ته خپل احساس بیانوي، بلکې نور ځوانان هم د دې دا احساس ورته پاروي، لاکښنوي او هغوی هم د خپل حق ته دروي چې یعنې خپل حق وغواړي او د دې جګړې نه لاس ایسته کړي. او یوازنۍ زما په نظر دا دی چې غصه هر مثلا هر انسان یو غصه په ځان کې لري، بیا خصوصا د افغانستان ځوانان دي. مثلا موږ دا حالت چې وینه دا یو غصه موږ په بدن کې زموږ په ځان کې پیدا کیږي او موږ باید دا په یو نه یو طریقې وباسو. او هنر یوازنۍ ډېر ښه لاره ده چې ته د خپل غصه دا درد ته وباسې او نور خلک هم دې ته تشویق کړي.
ملینا سلیمان زتی هغه خلک چې غواړي په ټولنه کې په زینو مسایلو سترګې پټې کی دا غوی د رابیدارول لپاره پر دیوال د انزورونو د جوړول هنر زکه خده چې دغه سی خلق ترزان نشي پټوله.
یو دانه چې حالت وګوره او بل ځای ته وګوره. مثلا د سړک باندې چې کار کوي گرافیټی دا داسې دي چې ډېر واضح او عام دی. د څه ضرورت نشته چې څوک زما نه مشکا ته راشي کرا نه سي که څوک غواړي که نه غواړي باید یې وویني ځکه چې پر دیوال دی سترګې پر لګېږي. او ډېری موضوعات هم غوښتل چې زه پر دیوال وکړم ځکه چې هغه کسان چې نه غواړي چې دا موضوعات په باره کې خبرې وکړي وویني اما دې د دې موضوعات پټېدلی نه شي. مثلا حقوق د بشر دی یا مثلا د ښځو حقوق لپاره دی یا مثلا ډېری هغه رشوت او خیانت دی او مثلا ډېری هغه موضوعات چې باید خلک د دې په باره کې بحث وکړي او یو نتیجې ته ورسیږي او خپل کې. نو ځکه دا ما فکر کول چې او فکر کوم چې دا پر سړک باندې پر گرافیټی کار کول ډېر ښه لاره ده. او بس مثلا ډېری کارونه مې بیا مثلا په نمایشګر کې دي هغه بیا هغه کسان چې مینه لري د هنر سره او دی غواړي چې راسي وویني.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو پر خپل ویب سایټ د ځینو هغو مشهورو نړیوالو سندرغاړو اداکارانو او انځورګرانو نوملړ یا لیس خپور کړی دی چې د دوی په وینا په نړۍ کې د خپل کار له لارې د خلکو منځ کې مکالمه زیاتوي او کوشش کوي چې د بیلابیلو انسانانو ترمنځ د همغږۍ غټ ټکی پیدا کړي. د جلال آباد یو انځورګر عبدالرب حبیبیار هم دغه شان مقصد لري. هغه له جلال آباد آسټریا یا اوتریش ته په یو درې مشتنی پروګرام کې ورغله ده او وایي غواړي د خپلې فوټوګرافي یا تصویر اخیستو له لارې په خلکو کې د افغانستان په اړه د مثبتو خبرو او بحثونو زیاتولو لپاره کار وکړي.
زه کوشش کوم چې هغه سیری هغه سیزونه وخم خلکو ته چې هغه مثبت اړخ لري یا د افغانستان یا زمونږ خلکو مثبت اړخ دنیا والو ته وخی ترسو مونږ د دنیا والو ته وخی نړیوالو ته چې مونږ سولېف خلک یو مونږ امن غواړو. د ذهني سکون لپاره دا یو ډیر غټ رول لوبي پدې کې مونږ خلکو ته خیو چې دغه دومره حالات خراب نه دي. مونږ سره دې چې دلته جګړې دي هر سره روان دي مونږ بیا هم دغه هنر تم کار کوو ادب تم کار کوو هر څوک خپل په هغه فیلډ کې لګیا دی خپل کوشش کوي زیار وباسي او دا تبن دا مثبت ډیر مثبت رول لري هر چا د وګړو عام وګړو په ذهن باندې چې یو څوک لګیا دی هغه په خپل هنر کې د خپل د هنر لارې سولې ته خدمت کوي او په ټوله کې دا نړیوالو ته د افغانستان هغه ښه تصویر ښودل دي چې خلکو په ذهنونو کې یو ډېر بد انځور جوړ شوی نن سبا د افغانانو په اړه. نو لږ تر لږه دغه انځور هم که موږ راروغ کړو په دې باندې کار وکړو دا هم لږ کار.
تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. پخوا به پښتنو کې انځورګری ښه نه بلل کېدله. خلکو به انځورګر ته له دې عمله بد وایي چې په وینا یې کار کومه اقتصادي فایده نه لري. خو اوس انځورګران او په ټوله کې هنرمندان ښې پیسې او ښه نوم پیدا کوي. حمدالله ارباب وایي چې له دغه وجې او د تعلیم د کچې لوړېدو له کبله د خلکو فکر هم بدل شوی دی. هغه زیاتی خلک له جګړو ستړي دي نو ځکه هنر د سولې دي وسیلې په توګه د خلکو ترمنځ د تعمیري بحثونو لپاره یو ښه چوکاټ او وسیله ده.
راتلونکي یو په دې چې دا د یو ذریعہ ده چې بده کې تشدد ته اصلاح نه برابرۍ یعنی دا د یو کس د فکر د هغه د رنگونو او په یو ځان ته ځکه ناس یو کار کول دي نه بلکې د څه سمشته چې دلته ټوپک د تمانچا د چاخو دی او د پښتنو په اصطلاح لرګي راخلا او جنگ جګړه ده نه. یو کس فکر کوي د ټولنې په حق له حالاتو باره کې هغه خپل یو برداشت کوي هغه راځي یو چیرته کینی او د هنر د لارې د رنګ د لارې هغه د ټولنې مخې ته ږدي او هغه پیغام خلکو ته ورکوي. بې فایده دا ده چې د یو انځور د لارې نه سلهاو خلکو ته مثلا پیغام رسیږي. نو ډېره فایده به ولري. البته پښتانه زما همېش تاکید دی چې پښتانه باید خپل اولادونه دې برخې ته وهڅوي تر څو د زده کړې کافي استعداد شته د پښتنو کې په دې برخه کې.
هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونی وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ اوریدونکو زه بشیر ګواک در سره مخه حکم. آباد او خوشحاله اوسئ.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.